السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلورونه تر 15 بجو په دې خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پرځونه قبول کړي د دې خبرونه په اولنۍ مای کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر رپورټونه وړاندې کوو او په دویمه نیمای کې دوه هفتهوارې خبرونه ستونزې او سرکار او د باختر ستوري اوریدلې شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار فرخنده اسد وړاندې کوي
السلام علیکم دمړې د خبرونو سیټ کې د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان نن د پاکستان په دوه ورځنی دوره اسلام آباد ته رسیدي د په بنگلاديش کې چارواکي وای نن په چټاګان کې د اور لګیدو په پیښه کې اته کسان ژوبل شوي دي او د ایران ولسمشر حسن روحاني وای چې تهران غواړي د منځني ختیځ لټولو هوادرو سره خپلې اړیکې ښیي د خبرونو تفصیل د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان نن د پاکستان په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته رسی د پاکستان سرکاري رسنۍ ویل نو موري سره په دې سفر کې سعودي چارواکي او د شاهي کورنۍ ځینې غړي شامل وي وزیر اعظم عمران خان په نور خان هوائي اډا ته محمد بن سلمان هرکلی کوي پاکستانی چارواکو ویلي محمد بن سلمان به د وزیر اعظم ولسمشر او د پاوزمشر سره ویني او تمه ده یو شمېر معاهده به هم لاسلیک کړي په اسلام آباد کې د مهمو حکومتي ودانیو امنیت سره کل شبه په سړکونو د وزیر اعظم او ولی عہد ستر عکسونه هم لګول شوی دي سبا د ګل پورس په اسلام آباد کې سرکاري رخصت هم اعلان کل شوی دي بلخوازینو پاکستانی چارواکو رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي چې د طالبانو پلاوی بعد د ګل پورس په اسلام آباد کې له محمد بن سلمان سره هم ویني خو د طالبانو ویان رویټرز ته ویلي چې له محمد بن سلمان سره د هغوی د پلاوی کتنه لا نه ده پلان شوی تیر ورځ د پاکستان یو شمیر پرس کلبونو د اتحادیو مشرانو د غلطه د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودري په ورتګ بندیز لګولې دي د خبریالان وای په ټول هیواد کې د مطبوعاتي ادارو نه د خبریالانو د وستلو لړۍ روانه ده او وفاقي حکومت یې په اړه هیڅ پوښتنه نه کوي نو ځکه د اطلاعاتو د وفاقي وزیر پرس کلبونو ته په داخلي د بندیز اعلان کړی د اسلام آباد نېشنل پرس کلب مشر شکیل قرار په یو ویډیو کې ویلي خبریالان بے روزګار کیږي او حکومت یې تماشا کوي
دیوې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر اسلام آباد نېشنل پرېس کلب ته په ورتګ بندیز لګولو اعلان کوو په ټول پاکستان کې میډیا کارکنانو وستل کیږي خو وفاقي حکومت په دې خاموش دی
بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري نن مشال ریډیو ته ویلي دی دغه بندیز نه خبره دی د خیبر پختونخوا حکومت تکلنی امتحان په موده کې د سرکاري استادانو په تبادله بندیز لګولې دي د صوبې د تعلیم وزیر ضیاء الله بنگش پر نو وخت مشال ریډیو ته ویل چې اوس په یوازې د استادانو تبادله د سکولونو د رخصتیانو پر مهال کیږي
نو اگزام د وژنا مودا ټول ټیچر پوسټینګ ترانسفر زکه بنکو چې د مسټوډنټانو غا پړې متاثر نه شي کنه او بل مو یو ډیسیژن اوس دا کو چې مو به څورم پوسټینګ ترانسفر وینو غا به د چټیانو کې بسکو او اکیډمیک ایئر سره سٹارټ وینو غا کې به پوسټینګ ترانسفر د یو ټیچر م نکېږي ټیچر بخپل سکول کې موجود وي
بلخوا په کوهاټ کې د پرایمری سکولونو استادانو اتحادی مشر طارق محمود ولی د امتحانونو په ورځو کې د استادانو د تبادلو نه کولو ګام د ستاینې وړ دی خو هغه سکولونه چې پکې د استادانو شمیره کمه ده باید هلته زر تر زره نور استادان برتی کړی شي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دا ادارې امنیت شورا ته په یو لیکلي لیک کې ویلي چې د پاکستان حکومت له خوا طالبانو ته تا د اسلام آباد د سفر په بلنه اندېښنه لري د فبرورۍ په 15 لیږل شوی د دې لیک یو کاپی نن مشال ریډیو ته ترلاسه شوې ده په دې خط کې راغلي چې دغلته ورتلونکو طالبانو کې اته د ملګرو ملتونو د نړیوالو بندیزونو لاندې دي او د وزیر اعظم عمران خان سره د دوی ملاقات په د دې وسوالې ډلې په رسمیت پیژندل وي مشال ریډیو ته د رارسېدلو معلومات ماتو تر مخه ملګرو ملتونو د دې لیک اخیستل تایید کړي او د خپل کاري طریقې کار لمخې پاکستان او نورو هیوادونو ته لیکلې دي تر اوسه اسلام آباد په دې اړه څه نه دی ویلي تر دې مخکې طالبانو اعلان کړی و چې د فروری په 13مه به یو پلاوی اسلام آباد ته ورځي او هلته به د وزیر اعظم عمران خان ترڅنګ د امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي تاسو مشال ریډیو ته وکی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې تهران غواړي د منځني ختیځ له ټولو هیوادونو سره خپلې اړیکې خې کړي. ایران له کلونو راهیسې له سعودي عرب سره خای په جګړو کې ښکېل پاتې شوی دی. روحانی نن په جنوبي خار بندرګنا وکي په یو ټلویزیونی وینا کې وویل چې هیواد یې د منځني ختیځ د امنیت په خاطر له ټولو سیمه ییزو هیوادونو سره کار کولو ته تیار دی. روحانی پر امریکا او اسرائیلو تور ولګاوه چې په ایرانیانو کې بې اتفاقي پیدا کوي او زیاته کړه چې تهران به د دې هیوادونو فشار ته ځان تسلیم نه کړي. په بنگلاديش کې چارواکي وایي نن په چړاګنګ خار کې د اور لګېدو په یوه پیښه کې د خامې آبادۍ په یوه سیمه کې له 200 څخه زیات کورونه سوځېدلي چې په کې لږ تر لږه 8 تنه بجل شوي دي. د اور وژنې ادارې مشر علي احمد د جرمني خبري اجانس ته ویلي دا اور سهار هغه مهال لګېدلی چې خلک اوده وو. نوموړي زیاته کړه په پیښه کې شاوخوا 50 تنه زخمیان شوي دي. چارواکي وایي د اور بلېدو لامل د بجلی تارونو شارټ کېدل دي. او بل خبردار چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیدر ناورد چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نومولې وه خپل نوم یې دغه انتخاب وستلې دی. ناورد پرون په یو بیان کې ویلي تیرې دوه میاشتې د کورنۍ لپاره ډېرې د ستړتیا ډکې وې او د خپلې کورنۍ په خاطر یې د دغه څوکۍ د منلو نه شاته شوي. دا ډېرو کسانو د 49 کلنې ناورد په نومولو پوښتنې پورته کړې وې. دوی تنقید کوي چې ناورد ته بهرنۍ ډیپلوماسۍ او پالیسۍ جوړولو تجربه نه لري او ځکه د دغه څوکۍ لپاره مناسبه نه ده. هیدر ناورد چې پخوا د ABC او فاکس نیوز ویاند او خبریاله وه په 2010 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند شوه. ناورد د نیکی هیلی پرځای په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه کار کوي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال اورو.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورس په پیښور بنو کوئټه او ژوب کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 14 او کم نه کم و. بنو کې 15 او شپږ، ژوب کې 12 او منفی یو، او کوئټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم منفی 1 ډیګری سینټی ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د دې سات خبرونه او د نن ورځې د موسم حال واورید. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو نور تفصیل واورې. د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان نن د اسلام آباد دوه ورځنی سفر کوي. د بلوچستان په لورلای کې په دې وروستیو کې د بادام نه یو شمېر پیښې شوې چې په اړه یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وایي
په دې کې ولس دا دغه کوي چې ګورټي ادارې معنا چې د جز ادارې چې دي هغه په دې کې دا د سپینل لري د دې مخنیوي د وس.
د هیواد بیلابیلو پریس کلبونو د اطلاعات او نشریات وفاقي وزیر فواد چودري په داخله بندیز لګولې. خبريالان د بیروزګاری ترڅنګ له نورو کوم مشکلاتو سره مخ دي.
کلنا ڈی ٹی آئی حکومت راغلے دا آزادی اظہار جب باندے کم بندے سونا لگی لگیا تھی پا سوشل میڈیا باندے جی کم کار روان تھے.
نور رپورټونه لرو او د دې غړې په دویمه منی مای کې به په ستونزې او سرکار خبرونه کې واوري چې د منځنۍ کورمې د اوې درې ولس د صحت سہولتونه غواړي.
کوم سپیټل جوړ و دا هوټل لري په هغه باندې جوړ و د لکه ولا خلکو ته ډېر هغه سہولت هوته دا سوي د دینه باد خلک سادی ته دي او هغه ته دي پرچینار ته دي.
او په اخیری برخه کې به د باختر ستوري خبرونه هم واوري. د مشال لريو ترڅنګ وسی د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ لاري په mshalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. نن د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د پاکستان دوه ورځنی سفر شروع کوي. په دې دوره کې د پاکستان حکومت ویلي دی چې د سعودي عرب سره به په یو شمېر معاهدو باندې د تفاهم لیکونه لاسلیک کړي او دغه راز نورې د تجارت خبرې ترې به هم پدې کې کېږي. سیاسي پرمختګ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقات موضوعاتو ته به هم کتنه کېږي. په دې حق لنور تفصیل د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله را کوي.
د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان د سویلی اسیا ملکونو دورې پر مهال په لومړي پړاو کې نن اسلام آباد ته را روان دی. نوموړی په یو داسې وخت کې د پاکستان او هند دورې کوي چې د فروری په 14مه د هند واک لاندې کشمیر په پلوامه سیمه کې په موټر بم ځانمرګي برید کې څلور څلوېښت هندي سرتیري ووژل شول، د کم وروستو چې د دواړو ملکونو ترمنځ تریخوالی یو وارې بیا زیات شوی. د برید ذمهواري وسلوالې ډلې جیش محمد منلې ده. د کم وروستو چې نوي ډیلي په اسلام آباد غږ وکړو چې په خپله خاوره د هغه ترهګر او وسلوالو ډلو ملاتړ ودروي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه کوي، خو پاکستان د تیرو وختونو په شان دا ځل هم د هند تورونه رد کړي او وایي خپله خاوره به کله هم د بل یو ملک پر ضد استعمالېدو ته پرې نږدي. د پاکستان خارجه وزارت تر مخه محمد بن سلمان به د وزیر اعظم عمران خان سره یو په یو ملاقات نه علاوه د صدر عارف الوی او نورو پاکستانی چارواکو سره ویني او د دواړو ملکونو ترمنځ اته د مفاهمت یادښتونه به لاسلیک کولی کیږي. د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر نن د یکشنبه په ورځ د پاکستان سرکاری ٹی وی تو ویل،
آج جو ولی عہد پاکستان کی اور سعودی عربیہ کی جو
دا محمد بن سلمان سفر لوجے دا پاکستان او سعودی عرب معاشی اڑی کی با ڈیر زیات خیشی، زکا چ سعودی عرب پر ڈیرو لوی لوی پروجو کی دا سرمایہ کاری کول خواہش لری. تا ٹولو تا معلوم ادا چ دا کرنٹ اکاؤنٹ خسارے لوجے ہر چو کال ورستو پاکستان دا بحران سر مخ ہوئی او دا دی غٹ وجہ ہم دا دا چ ہر کال منگ دا اربونو ڈالرو تیل دا خلیجی ملکونو نرا غواڑو. کہ سعودی عرب دا تیلو پاکولو کارخانے کی سرمایہ کاری وکڑی نو بیا بم خام مال را غواړو او دلته به پاکو چې ورسره زمنګ مسائل تر ډیره حده راکمې دی شي. د سعودي عرب د تیلو او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز د جنوري په 12مه ویلی ول چې محمد بن سلمان به په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانه ځای ګوري او ریاض به په دې برخه کې د شاوخوا لس ارب ډالرو پنګونه کوي. بلخوا پاکستانی مطبوعات وایي د محمد بن سلمان سفر پر مهال د سعودي عرب سره د 15 نه تر 40 ارب ډالرو پورې د توانایي او په نورو څانګو کې د معاهدې لاسلیک کېدو امکان دی. په اسلام آباد او راول پنڈی کې د محمد بن سلمان سفر لپاره امنیت انتظامات کړی شوی دي او دوانو خارونو کې یو شمیر پوسټي جوړولو پرته امنیتی سرتیری هم ځای په ځای کړی شوی دي. تر څنګه سبا د ګل پورس په اسلام آباد کې عامه رخصتي اعلان کړی شوی. نن او سبا به د راول پنڈی او اسلام آباد په ځنو برخو کې موبایل سرویس هم بند وي. د سره سره د اسلام آباد ریډ زون د هر قسمه ټریفیک لپاره بند کړی شوی او یاد خار ته د غټو گاډو پر ننوتلو هم بندیز لګولې شوی دی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې تاسو هر ورځ د سحر له نه د ماخام تر شپږو په پښتو ژبه اوریدلی شئ. ورزو یو بل رپورټ ته د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د طالبانو او پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ترمنځ کېدونکو ملاقات په اړه خفګان ښودلی. افغان چارواکو ملګرو ملتونو ته په لیږلي یو خط کې ویلي چې تر بندیز لاندې کسانو ته پکار ده چې په داسې برخو کې په داسې ناستو کې برخه وانخلي او هر څوک چې داسې ملاقاتونه کوي نو معنی یې د دې ډلې په رسمیت پیژندل دي. دا لیک مشال ریډیو ته رسېدلی چې بشیر ګواخي په اړه رپورټ برابر کړی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې ادارې امنیت شورا ته د فروری په 15مه لیږلې لیک کې د پاکستان حکومت لخوا طالبانو ته اسلام آباد ته د ورتګ په بلنه اندېښنه ښودلې ده. د افغان حکومت یو چارواکي د دې لیک یوه کاپي د فروری په 15مه مشال ریډیو ته په دې شرط را لیږلې چې نوم به یې نه اخلو. په خط کې پاکستان ته د ورتلونکو اتو طالبانو مشرانو نمونه، تصویرونه او معلومات ورکړل شوي چې په وینا یې د ملګرو ملتونو د نړیوالو بندیزونو لاندې دي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره د دوی ملاقات به د هغې وسلوالې ډلې په رسمیت پیژندل وي چې د افغانستان ثبات او د افغانانو امنیت ته جدي خطر پیښوي. مشال ریډیو ته رسیدلو معلوماتو تر مخه ملګرو ملتونو د دې لیک اخیستل تایید کړي او د خپل کاري طریق کار لمخې پاکستان او نورو هیوادونو ته لیږل دي. تر اوسه پاکستان د دې لیک د ترلاسه کولو او افغان حکومت د دریز پاړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې طالبانو اعلان کړی و چې د فروری په 13مه به یو پلاوی اسلام آباد ته ورځي او هلته به د وزیر اعظم عمران خان تر څنګ د امریکي استازو سره د افغانستان سولې په اړه خبرې وکړي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې اداري امنیت شورا ته په لیږل شوي خط کې ویلي چې د افغان حکومت دریز دا دی چې د سولې ټولې هڅې باید د دوی سره په مشوره وشي او په اسلام آباد کې د کېدونکو ناستې په اړه دوی سره سلا نه ده شوې. طالبانو د فروری په 12مه په یوه خبر پاڼه کې ویل چې اسلام آباد ته به د دوی 14 کسیز پلاوی د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ سفر کوي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په لیک کې راغلي چې په دوی کې ستانکزی، ضیاءالدین مدنی، عبدالسلام حنفی، شهاب الدین دلاور، عبداللطیف منصور، امیر خان متقی، فضل محمد مظلوم او نورالله نوری د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تور لیست کې دي او بندیزونه پې لګېدلې دي. په لیک کې د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې پر خپل خاوره د هغو ترهګرو ډلو خلاف ګامونه والي چې د افغانستان، پاکستان او سیمې نورو هیوادونو ته ګواښ دي. پاکستانی چارواکو په تیرو وختونو کې دا دریځ تکرار کړی چې دوی د افغانستان امنیت ته ژمن دي او په دې لړ کې به د خپل وس مطابق کار کوي.
دا مشال ریډیو دا
پرون د بلوچستان د لورلای خار په یو بازار کې نامعلوم وسلوالو د اف سی زواک دوه هلکاران په ډزو وژل. په دې پیخه کې یو دکاندار جوبل شوی هم دی. تر اوسه د دغه پیخې ذمواري چا نه ده منلې. د جنوري 9 په دغه خار کې طالبانو د پولیس په مرکزي دفتر وسلوال برید کړی و چې پکې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. سیاسي ګوندونه وایي که په وخت د دې پیښو مخنیوی ونه شي نو په آینده کې به د دې قابو کول ګران شي. په دې هکله نور تفصیل په یو ریپورت کې درته وړاندې کوو. د لنډې دمې پاس پرون د بلوچستان د لورلای خار په یو بازار کې نامعلوم وسلوالو د اف سی زواک دوه اهلکاران په ډزو وژل. ځایي چارواکي وایي په دې برید کې یو دکاندار جوبل شوی هم دی او بریدګر چې په موټر سایکل سواره وو په تیښته بریالي شوی دی. د 13 میاشت په پای کې هم په یاد خار کې د پولیسو په مرکزي دفتر وسلوال برید کې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. دا چې په دې سیمه کې د بدامنۍ پیښې زیاتېدل څه معنی لري د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان صوبایي مشر سینیټر عثمان خان کاکړ په دې حق له مشال لیډیو ته وویل.
او په دې کې دا خبره څرګندېږي چې دا د یو خاص شورن عمل دی چې جنوبي پښتونخوا کې دا دوامدار روان دي. او په دې کې ولس دا دغه کوي چې سکیورټي ادارې معنا انټلیجنس ادارې چې دي هغه په دې کې دا دلچسپي نه لري د دې مخنیوي د وسیلې د ورغای چې په ټولې پارټیانو انجمنې تاجران پکښې دا ټول را ولاړ شو د ترهګرۍ خلاف احتجاج وکړي او ارمان وړی شهید شو. مانه د ده سزا دغه او د ده ګناه دغه وله د شرګردۍ خلاف مظاهره کوي د شرګردۍ د خاطر.
د پښتون تحفظ موومنټ یو مشر ابراهیم لوڼی د فروری په 2 په لورلای کې د پولیس لخوا د نیول کېدو پر مهال مړ شوی و چې په اړه یې یاد غورځنګ وایي د پولیسو په تشدد مړ شوی خو پولیس وایي د زړه د حرکت بندېدو له وجې مړ شوی دی. په لورلای کې د هدفي وجنو او وسلوالو بریدونو په اړه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر پخوانی سینیټر حافظ حمدالله وایي که په وخت د دې پیښو مخنیوی ونه شي نو په آینده کې به د دې قابو کول ګران شي. نوموړی زیاتوي
موږ دا معلومیږي چې د دښمن نه د دې وشاته یو ډېره غټه پرامن صوبه شته چې کوم صورتحال د نن څه وخت مخکې په پاټا او په وزیرستان کې کوم صورتحال دیش معلومی جی چاغ عزائم خپل عملیات د بلوچستان خاص کر په پښتني سیمه ښکارا کوي. باید علاقه او وطن او ملک حکومت او ریاست دا باید وجه ته په غور وګوري چې دا پیښه څه ده چې یک دم په لورلای کې او په پښین کې او په نورو سیمو کې دغه سیستم دی را پیښیږي.
بلخوا ځایي خبریال سید علي شاه وايي حکومت ته پکار دي چې په دې حق له واضحه پالیسی جوړ کړي.
لورلای په خلکو کې یقیناً ډېر تشویش دي او خلک ډېر پریشان دي. د موجوده صورتحال څخه په تیرو 2 کې 15 داسې واقعات وسولو چې په هغه کې ډېر قیمتي انسانانو خپل ژوندون د لاسه ورکړي. او بل خوا ته که ته وګوري تاریخي تور لورلای د بلوچستان د پښتنو علاقو کې یو داسې ښار دی چې دا ډېر انتهایی پرامن ښار دی او دلته ترقی د نورو ضلعو په مناسبت سره ترقی ډېره زیاته ده او د لورلای ولس چې دی هغه امن غواړي، هغه ترقی غواړي، هغه تعلیم غواړي، هغه صحت غواړي.
سید علی شاه زیاته کړه چې په 13 کې د لورلای نه علاوه په ژوب او قلعه سیف الله کې هم هدفي وجنې او په امنیتي ځواکونو بریدونه شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزوی به بل موضوع ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د قومي احتساب بیرو لاړه د خبر پښتونخوا د لرغونی آثار محکمې ډایرکټر عبدالصمد خان نیولو باندې د غم او غوسې اظهار کړی دی او یاد ادارې ته ویلي چې د ډاکټر عبدالصمد د خدماتو قدر دی وکړي او هغه د نور نسب کوي. دغه شان د نیب ادارې چیرمن هم ویلي چې د ډاکټر عبدالصمد یې د ګل پورس به وړاندې شي او د هغه خلاف ټول ثبوتونه دي هم راوړل شي. تفصیل د پیښور نظم خبریال خالد خان راکوي.
یو اونۍ وړاندې د خیبر پښتونخوا د قومي احتساب بیرو ډاکټر عبدالصمد د کلاس فور ملازمین برته کولو په تور کې نیولې وو او بیا یو مقامی عدالت هغه نیب ته د لسو ورځو په ریمانډ ورکړو. د ډاکټر عبدالصمد د نیولو خلاف په پیښور او د صوبې نورو برخو کې په ټولنیز رسنو او ورځپاڼو کې بیانونه مخې ته راغلي دي او د پیښور یو خبریال په ټویټ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم خپل خفګان اظهار کړی دی. دا اسماعیل خان په وینا دا ډاکټر عبدالصمد نه صرف د صوبې د لرغونی آثارو د محکمې لپاره ډیر خدمات دي بلکې دا هغه نیول د یو استاد او څیړنکار سپکاوی دی. دغه شان د پوه تنظیم یو مشر او دا کلچر د پیاوړتیا لپاره کارکوونکی شفیق گیګانی وای ډاکټر عبدالصمد غونتی خلق دا یو کام اتلان وی او باید چې د نیب اداره د داسې قسم خلکو نیولو او بیا هغوی باندې بې ځایه تورونو لګولو نه ډډه وکړي. خبریال اسماعیل خان وایي چې د نیب اداره د جنرال مشرف په وخت کې جوړه شوې ده او هر حکومت دغه اداره د خپل مخالفینو په ضد استعمال کوي. دا د پوینا باید چې د سرکاري افسرانو یا چارواکو خلاف د نیب په قانون کې بدلون شي ځکه چې د دې په وجه سرکاري افسران خپل فرایض په صحیح توګه نشي پوره کولی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د ډاکټر عبدالصمد خان نیولو غندنه کړې ده او د عدالت او نیب ادارې نه غوښتنه کړې ده چې ډاکټر عبدالصمد سره دې پوره پوره انصاف وشي او هغه دې په عزت سره خوشی کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
ستاسو ستونزې د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی استونزې او سرکار خبرونه درته د روانې غړې په دویمه نیمایي کې در اورو. دا غې نولاندې ځینې رپورټونه د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري باندې د پاکستان ټولو پریس کلبونو په ورتګ باندې ځلګولې او خبريالانو د نوموړي د پریس کانفرنسونو څخه د بایکاټ اعلان هم کړی دی. خبريالانو دا دریز نیولې چې خبريالان او میډیا کارکونکي بې روزګار کیږي خو وفاقي حکومت نه یوازې خاموش دی بلکې خپل کردار هم نه ترسره کوي. په دې حکله نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال سراج ظهیر راکوي.
د خلی پورس د پاکستان بیلابیلو پریس کلبونو په جدا جدا فیصلو کې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودري پریس کلبونو ته په داخلي د بندیز اعلان کړي چې پکې د کراچۍ، حیدرآباد، سکر، کوټي، پېښور، لاهور او اسلام آباد پریس کلبونه شامل دي. د اسلام آباد نېشنل پریس کلب صدر شکیل قرار خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د فواد چودري په ورتګ یې د دې لوجې فیصله کړې چې په ټول ملک کې خبريالان او میډیا ورکران له چینلونو او اخبارونو وستل کیږي خو حکومت په دې سنجیدہ گام نه دی پورته کړی او په دې معاملې خاموش دی. د نوموړي په خبر د کارکونکو تنخواګانې نه ورکوونکو چینلونو د مایکونو او چتولو چې کومه سلسله دوی شروع کړې و هغه نن تر د بایکاټونو او بندیزونو ورسېده. نو که اوس هم د دې مسلې هواري نه کړې شوې نو د حکومت او میډیا ادارو پر ضد به احتجاجونه پیلوي.
فقیر وزیر اطلاعات و نشریات کې
دی وی د اطلاعاتو د وفاقي وزیر اسلام آباد نېشنل پریس کلب ته په ورتګ بندیز لګولو اعلان کوو او دی به له دې وروستو په نېشنل پریس کلب کې کېدونکي حصې وي دستوره کې ګډون نشي کولی او د دې سره سره چې د وفاقي حکومت کوم سلوک دی او نامناسب انداز دی چې په ټول پاکستان کې میډیا کارکنان ویستل کېږي خو وفاقي حکومت په دې خاموش دی او د میډیا مالکانو سره وزیر اعظم خو میلاو شو خو تر اوسه پورې یې د میډیا ورکرانو سره ملاقات نه دی کړی. مشال ریډیو چې د پریس کلبونو په دې فیصله په اسلام آباد کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار هارون رشید نو پوښتل نو هغه وویل چې د اطلاعاتو د وفاقي وزیر پر ضد ځکه دا فیصله وکړی شو چې نوموړي د پاکستان نورې مسلې له نظره ویستلي او یوازې د اپوزیشن پر ضد بیانونه ورکوي.
یو ښه ګام دوی پورته کړی دی که تاسو وګورئ نو چې هر کله نه پی ټی آی حکومت راغلې ده د آزادی اظهار چې باندې کم بندیزونه لګیا دي په سوشل میډیا باندې چې کم کار روان دی او بیا ټولو نه زیات دا ګڼ شمېر کې چې دا صحافیان بے روزگار کی ہی لگیا دی ہوتا ہے ہم جو غٹ وجہ چدا دغه حکومت دا نو خکاری ہم دغه سے چې بس فواد چوہدری سے چې دے تش اپوزیشن تنقید دا پارا ساتل شوی دے نواز شریف دا شہباز شریف او دا زرداری پس لگیای خبرے کئی کچھ کم اصل ایشو دی اگے تس پام نہ لری
دا پریس کلبونو پدی فیصلہ دے اطلاعات دا وفاقی وزیر فواد چوہدری لخوا س بیان مخیتا نہ دے راغلے خله دی وڑان دی سو سو وار نو موڑی د خبر یالانو او میڈیا ورکرانو دا وستلو پدی معاملہ ویلی چې دے او وزیر اعظم عمران خان دا معاملہ د میډیا ادارو د مالکانو سره راپورته کوي او غواړي چې زر تر زر دا مسله هوار شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د تیر چهارشنبه په ورځ په ایران کې په امنیتي ځواکونو ځانمرګ برید وشو. په د زیارت په ورځ بیا په کشمیر کې په هندي امنیتي ځواکونو باندې د ځانمرګي برید له وجې ګڼ شمېر خلکو ته مرجوب له واوړې. د دواړو هیوادونو په پاکستان د ځانمرګي بریدګرو د ملاتړ تور پورې کړی. دا تورونه ولې پورې کیږي او پاکستان دې ته څه جواب وایي د یوې لنډې دمې پاسې په دې ریپورت کې اورئ. د ایران انقلاب ساتونکو ځواک کمانډر میجر جنرال محمد علی جعفری تور لګولای چې پاکستان په دوی برید کونکو ته پناه ورکوي. نوموړي دا خبره د خالی پورز د ایران په سرکاري رسنیو خپور شوی یو بیان کې په انقلاب ساتونکو ځواک د ترسره شوی ورستی ځانمرګ برید په حواله وکړه. له دې وړاندې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په امنیتي ځواکونو د زیارت په ورځ ترسره شوي ځانمرګ برید په اړه هند ادعا کوي چې پکې د پاکستان د لاس لرلو قوي شواهد لري. افغانستان بیا له کلونو راهیسې تورونه لګوي چې پاکستان په دغه هیواد کې د زیاترو بریدونو تر شا لاس لري. پاکستان تل دا ډول تورونه ردوي خو پوښتنه دا ده چې دا تورونه لګول کیږي ولې. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر سرفراز خان په دې حقله وایي پاکستان په تیرو وختونو کې د نړیوالو په مرسته د وسلوالو ښکارا ملاتړ کړی او ځینې هیوادونه وایي چې دغه سلسله لا هم روانه ده.
پاکستان یو مرکز و د شوروي خلاف د جګړې چې غرب او سعودي عرب او دې ټولو چې دی هغې ته جګړه کوله او پاکستان هم کوله او مجاهدین او دهشتګرد قوتونه هغه ټایم به دوی ته دهشتګرد نه ویلی چې دوی ته مجاهد ویلی چې دوی د اسلام باندې مهیان خلک ویلی چې دو نو د دوی بیا ډېر لویې پیمانې باندې چې دی کوشش دا و چې دا خلک بیا کشمیر کې جنګېدلي هند خلاف او جنګېدلو به اخره ورسره بیا ایران جنبالله و دا فکر کنه چه دی کم یا انقلاب خلاف جنگیدل و انتی آغا هم دلتی تگ را تگ شده دی.
ډاکټر سرفراز خان زیاتوی پاکستان با نړۍ ته د خای چې وسلواله ډلې د دغه هیواد خاورا د نورو هیوادونو پر ضد اوس نشي استعمالوله. خو د دفاعي چارو سیډونکو ریټایرډ لیفټننت جنرال تلت مسعود بیا وای هند د پاکستان سره د کشمیر په سر دښمنی کوي نو ځکه یې دغه ډول تورونه اهمیت نه لري. البته ایران او پاکستان ته د بدامنۍ په مخنیوي کې همکاري پکار ده. نو موړی زیات کړه
وہاں کا خود کا ایک نوجوان لڑکا تھا جس نے کہ خود کش حملہ کیا.
اوس خود کشمیر د ځانمرګ بریدګر ویډیو هم راغلی چې ل برید وړاندې یا ریکارډ کړي او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر سره تعلق لري. نو په دې کې د پاکستان څه کار دی؟ اسلام آباد خو له هند سره د کشمیر ستونزه له سفارتي لارې حل کول غواړي. نو په کار ده چې هند هم په زور د دې له حل کولو ډډه وکړي. بیا د ایران خبره داسې ده چې په تیر وخت کې تهران او اسلام آباد د سرحد دواړو خواو بلوس میشتو سیمه ته سمه پاملرنه نه ده کړې. نو اوس په دغو سیمو کې ځینې داسې خلک شته چې ایران او پاکستان دواړو ته نقصان رسول غواړي.
د ایران
لخوا د تورونو پاړه لا هم د پاکستان موقف مخ ته نه دی راغلی. خو د کشمیر د برید پاړه د خالی په ورځ د جرمني په میونخ ښار کې له پاکستانی جیو ټلویژن سره د مرکې پر مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وویل که هند د خپلو تورونو په حق کې ثبوتونه لري نو ورسره دې شریک کړي او له تحقیقاتو وروسته به ورته پاکستان جواب ووایي. د روانې ګړۍ نیمایي ته ورسېدلو په پېښور کې د مازیګر 4:30 شوې. له فرخنده اسد د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان نن د پاکستان په دوه ورځني سفر اسلام آباد ته رسي. د پاکستان چارواکو ویلي محمد بن سلمان به د وزیر اعظم ولسمشر او د پوځ مشر سره ویني او تما ته یو شمېر معاهدې به هم لاسلیک کړي. په اسلام آباد کې د مهمو سرکاري ودانیو امنیت سخت کړل شوی او په سړکونو د وزیر اعظم او ولی عہد ستر عکسونه هم لګول شوي دي. سبا د ګل فورس په اسلام آباد کې سرکاري رخصت اعلان شوی دی. تیره ورځ د پاکستان د یو شمېر پریس کلبونو د اتحادیو مشرانو دغلته د اطلاعاتو د وفاقي وزیر فواد چودري په ورتګ بندیز لګولې. دغه خبریالان وایي په ټول هیواد کې د مطبوعاتي ادارو نه د خبریالانو د وستلو لړۍ روانه ده او وفاقي حکومت یې په اړه هیڅ پوښتنه نه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د کلني امتحان په موده کې د سرکاري استادانو په تبادلو بندیز لګولې. د صوبې د تعلیم وزیر ضیاءالله بنګش پر ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې اوس په یوازې د استادانو تبادلې د سکولونو د رخصتیانو پر وخت کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي د دې ادارې امنیت شورا ته په یو لیکلي لیک کې ویلي چې د پاکستان حکومت لخوا طالبانو ته د اسلام آباد د سفر په بلنه اندېښنه لري. د فروری په 15 لیکل شوي د دې لیک یوه کاپي نن مشال ریډیو ترلاسه کړي. په دې خط کې راغلي چې دغلته ورتلونکو طالبانو کې اته د ملګرو ملتونو د نړیوالو بندیزونو لاندې دي او د وزیر اعظم عمران خان سره د دوی ملاقات په دې وسلوالې ډلې په رسمیت پیژندل دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې تهران غواړي د منځنی ختیځ له ټولو هیوادونو سره خپلې اړیکې ښې کړي. ایران د کلونو راهیسې له سعودي عرب سره خای په جګړو کې ښکېل پاتې شوی دی. په بنگلاديش کې چارواکي وایي نن په چټاګانګ ښار کې د اور لګېدو په پیښه کې د خامې آبادۍ په یوه سیمه کې له 200 څخه زیات کورونه سوځېدلي چې په کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هیډن ناور چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه نوموړي وخت په نوم دی دغه انتخاب اوبستلی دی.
فرخند اسد درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې که او اوس وخت شوه د هفتواری خبرونې ستونزې او سرکار د خبرونه هر اونۍ تاسو لازم منګه همکار مجید بابر جوړوي.
ستوري مشي د مشال لیډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. د نن په خبرونه کې به واورئ چې د مندنۍ کرمې د اوې درې ولس د حکومت د غوښتنه کوي چې د دوی په سیمه کې یوازینی روغتون په 2013 کال کې وسوال طالبانو سوځولی وو چې د دوی په خبره لا اوس هم سوځېدلی او ویجاړ پروت دی. دوی وایي چې د ناروغو د علاج لپاره صدی او پاړچینه د پلسونو میلا سفرونه کوي. دا چې د شپږو کالونو تیرېدو باوجود حکومت ولې تر اوسه د اوې درې سرکاري روغتون نه دی جوړ کړی، همدغه زموږ د نننۍ خبرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
داس هسپتال په 2013 کې د شتګردي کې ست طالبانو واسطه زولې دي.
کوم هسپتال جوړ و دا خو ډېر لري په هغه باندې جوړ و دی لکه ولا خلکو ته ډېر هغه سہولت هو ته دا سوي دي نه بعد خلک سدي ته دي او هغه ته دي پرچینات دي.
پوان انسټیټیوشنز دی مختلف سکولونه هسپتالونه هغه اوس کمال هغه ګراند بندو دا تر کروڑ روپۍ او افتو افتو کې کو شول شي انشاء الله. زه څنګه افتو
زمون همکار طارق ورغزید اوی درې د سرکاري روغتون په بد حال دا راپور برابر کړي. ستاسو پام ورته راګرځوم.
په کورما کې د اوی درې ځای خلک د صحت محکمې لا چارواکو غوښتنه کوي چې دوی له دې په سیمه کې د طرحه کړی ښکار شوی سرکاري روغتون بیرته جوړ کړي. ځای اوسیدونکو عمران وای په سیمه کې د صحت بنیادی مرکز په نامه چې کوم یوازنی سرکاري روغتون دی هغه له 5 کالو ړنګ پروت دی.
دا هسپتال په 2010 کې دهشتګردۍ کې څه طالبانو سوځولې دي طالبانو سوځولې دي او اوس پورې دې ته ایډیفي کې نه دی چولی شوی او بلډنګ هغه رقم ړنګ پروت دی. حکومت دا مو هر علاقې والا خلک ویلي دي چې یاره دا جوړ کړي.
لسدې تحصیله شاوخوا دېرش کیلومتره لرې اوي دره د منځني کورمې په حدودو کې راځي چېرته کې د پاړچم کنی قوم خلک ژوند کوي. یو بل کس احسان الله احسان وایي ماشومان او زنانای چې کله ناروغه شي نو بیا دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې هغوی د علاج لپاره لری پرتو سیمو ته وړي.
کم هسپتال جوړ و دا خو ډېر لري په هغه باندې جوړ و دې علاقه والا خلکو ته ډېر هغه سهولات خو څه دا سوی د دینه بعد خلک سدې ته ځي او هغه ته ځي پرچینار ته ځي هغه دې ځنه ډېر په مسافات باندې ډېر په هغه باندې ډېر لري دي نو هغه خپل ګوډي نیسي دي ځنه سپیشل ګوډي کوي نو هغه باندې ډېر خرچه راځي او ډېر هغه تکلیف خلکو ته وتله غوښتنه لري د هسپتال زر تر زره جوړ شي د خلکو کومه مشکله لري هغه شي حل شي.
د صحت محکمې ځای مشر ډاکټر عنایت الرحمن وایي په سیمه کې د نخاتو پوخ چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي هغه ټول به بیرته جوړولی شي.
یو آرمی سره یو پروګرام دی هغې خپل هسپتالونه سلیکټ کړي چې دا به مونږ جوړو لکه ډوګر هسپتال هغې جوړ کړو او رضه چې کوم ده او رضم دی ته مونږ حواله کړه دی به جوړی. د دې نه علاوه چې کوم شلبنډې ده یا داسې څه نامه ده هغه هسپتال هم دی جوړ کړو د هغې هم افتتاح وشوله نو داسې هسپتال ته اوس نشته دی چې هغه یعنې کې پاتې دی یا مونږ خپل ای ډی پي کې اچولی دی او یا آرمی په ای ډی پي کې دی خو انشاءالله دا زما پرامیس دی.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه یو هسپتال درې ډسپنسری او یو د مظفر کوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیرته جوړ کړی دی.
د اوی درې د سرکاري روغتون لوجې ولستا او رپی خستون زمې د مندنۍ کورمې نه د پارلیمان د غړي منیر اورګزای مخې ته کې خو دی او په سر کې مې ترې وپوښتل چې اورګزای صاحب ستاسو د سیمې د اوی درې خلک وایي چې دغه سیمه کې په 2013 کال کې وسلوالو طالبانو یو سرکاري روغتون سوځولی و خو لا تر اوسه پورې دغه نه دی روغ شوی وجه څه ده او آیا تاسو څه پلان لرئ چې دغه روغتون د پاره څه وکړئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دا صرف اوی داری کې نه دا د نو سکولونه او روغتونونه د مونونه طالبانو سوځولې دي او یو دوه درې شلم نه دي سوولو دي او هغه بار حکومت تیرو څلورو کالو نه لګیا ده ټایم ټو ټایم ګرنټونه ورکوي تقریبا اوس 90% دوباره بحال شو. امید ده چې دا بم د سږ کال به اوس سره 52 انسټیټیوشنز دي مختلف سکولونه هسپتالونه هغه اوس د آرمی په تړو باندې مکمل هغه ګرانټ منظور ده 78 کروڑ روپۍ
او رګری صاحب تاسو ته معلومه ده چې دغه سیمې د تیرو اوس 15 کالو نه د نمائندګۍ نه په پارلیمان کې محرومه وې دغلته کې الیکشن نو شوه نو آیا دغه څومره کارونه چې پاتې دي نو تاسو ته حکومت آیا د دې په لړ کې اضافي پیسې اضافي ګرانټ درکړي؟
خپل د کوم اړین ول ډیولپمنټ پروګرام دا هغه کې خو اضافي پیسې نشته یې هغه د کوم روټین پیسو علاج تقسیم یو فارمولا دا هغه طریقې کار مطابق پیسې ملوي ملی خو اوس کوم د فارم نمبر شو دي کې د انفسي وارډ نه کوم 3% پیسې ملوي انشاءالله 13000 امید ده اربونو روپۍ کې دي هغه کې په ټول ملي به انشاءالله غشي نه حل شي.
په منځنۍ کورمه کې خاص توګه تاسو ویل چې 250 انسټیټیوشن د پاره تاسو ته پیسې ملوي شوې دي په هغه کې د اوی درې بیا رغونه شامل ده؟
ټول دي ورته ټول دي دا ځل کورمه د سي کې سنټر کورم کې یو انسټیټیوشن دوم نه پتي کېږي چې کوم ډیمیج شوی دي هغه هم جوړیږي او چې څوک ډیمیج نه دي چا سره بون روان نشته چاته د ټرینونه نشته زرته نوري فیسیلیټی نشته په ټول مو ته مو هي کو ان شاء الله.
دغه د انوال ډیولپمنټ پلان د سرخط لاندې یا د هډ لاندې کیږي کنه تاسو ته د بل رینه کمی پیسې ملو شو دي لپاره؟
نه 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 دا انوال ډیولپمنټ پروګرام نه کیږي.
د انوال ډیولپمنټ پلان به د پیسې تر کله پورې تاسو ته ریلیز شي او په دې باندې به کار کله شروع شي؟
دې مخ یو کوارټر پیسې ریلیز دي د دم کوارټر په کور د دسمبر کې ریلیز وای او اوس هم د جنوري ریلیز په فروری ستل نن په ریلیز دي نور
منیر
صاحب تاسو دغه سیمه ډیر جنگونو وهلې وه طالبانو ټایم کې هم دغلته ډیرې مسلې وې نو آیا حکومت د دې نه مخکې عبدالقادر بلوچ صاحب بیا یوسف رضا ګیلانی صاحب یو اعلان کړی و چې یاره دغو سیمو دپاره چې کوم وسله والو مبارزه کې خرابې شوي یو اضافي او ځانګړی ګرانټ ورکوي نو هغه سې اعلانونه وکړه نه د دې د لارې څخه پیسې ملو شوي دي
پیسے ملو ٹول فاٹ پارا یا ٹول پاکستان پارا یو کنون چلور لاکھ روپئے فل ڈیمیج کور تھا اور یو لاکھ پچاس ہزار روپئے پارشلی ڈیمیج کور تھا اگر کی تقریباً نیمو خال کو تو پیسے ملو دی سروے صحیح نہ ہو سوی اور نیمو خال کو تو پوری پیسے ملو نہ دی اور اسٹیٹ سروے ہم رو نہیں دی اسٹیٹ اس سجور نیم سو کرون کیسے پروشو بلا ریت ابا ان شاء اللہ میاستی کی پیسے ملو جی تو نور اندر سے نمبر نمبر سر سروے کی گی پرونا مندی سلسلے کی میٹنگ ہو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر پخپل مندی اوٹو ریپرو والی ہوئی کہ تو کم سروے شی ہوئی ہو نور ہم سروے روانی دی
اور اگزے سے چی کمی دا منزنے کور میں آگا سیمی دی چرت چی وصلہ والا مبارزہ شوئے دا جنگ شوئے دے نو پا دگ اسی مو کی تروس پورے سے بیا در غوانی کار شوئے دے دا کچی بنیادی ڈانچے سڑکونا لارے و با دا دیر ضرورت تے
سنہ سے کرونا شوئی دی و سنہ سے روان دی انشاءاللہ امید لرو گا یو کال کے بڑے فرق پریوزی مخی تے اس کی
تر اوسه پورې څه کارونه شوي دي منیر صاحب چې تاسو دې ولس ته ووایي
نه نه ډېر کارونه شوي دي سویری لسیځای کې این جی اوز کړي دي حکومت نه دي کړي این جی اوز کړي دي اکو حکومت په تړلي کړي دي اسپتالونه نه جوړ کړو دوه درې سکولونه یې جوړ کړو او اوبو سکیمونه اوس روان دي تقریبا نه سکیمونه به کېږي او داسې مسوځای کې جوړ کړو چمکنۍ کې جوړ کړو او ډېر بندزي ډېر سکیمونه ایس ایس پی وکړو کیو جی ڈی پی سی وکړو د بل این جی او دا ٹول لگیا جی ڈیل کر رہی ہو آرمی کا ہی کرونا لگیا جی ہاں
دگا این جی او چیتا سو یاد ہے
باقی سے تو مین مسالہ آتے روڈو نو آگا نا روڈو نا جگاڑو کنی دی خراب شو گی روڈو نا آڈو شتو نا دی روڈو نا شتو نا دی روڈو نو مخ کے سکیمونا منظور ہو پیسی خوڑ لشی وی دی روڈو نای روڈ کری نا دی او سو روڈو نو بندی دیری پیسی لاغی یو کلومیٹر روڈ بندی تری کروڑا تر نیم کروڑا روپی چی نو آگا وہ پکیدا کمات ہونے کی این جی او والا تو نہیں شکو این جی او والا وڑی وڑی لاری کئی
منیر صاحب تاسو ویل چې یاره دغه منظوري شوې وي او خو اړو د سره جوړ شوي نه دي او پیسې والې شوي دي نو تاسو آیا احتساب اداري ته یا چاته دا کیسونه وړئ
دا بالکل احتساب اداري ته دنیا خلکو موړي دي احتساب اداري اوس هم څلور پنځو سکیمونو پیسې واپس خلکو نه جمع کړي چې لونو ته وچولو سکیمونه اوس هم انکویرونه شروع دي او څو باندې ریفرنس هم جمع شوي
او د دې ذمهوار څوک دی لکه دا چا داسې کړي دي
تو بس هلته څو دوه درې ټکه درون دي خاص کر تر سوا سینیټر صاحب ته کوم پیمنټ ولا دي نه او دې ټول
نو آیا په دې ریفرنس یا په دې باندې څه انکوایري کوي احتساب
هاو 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 ریفرنس هم جمع کړي بس دوه درې درې غوړیست کو او څه پیسې جمع کړي او
پارا نو سرکاری سکولونا یا کالجونا یا روختونونا یا بنیادی صحت مرکزونا نو دا خود غلط بالکل نو ڈیرے مسئلے اس طرح سے پورے سمر جوڑ شوی دی
سسر اسکولوں نے ملو نہ ہوگا نا تقریباً 80% واپس جوڑ سی ہوئی تھی اور ڈیمیج تو ریپیئر ہوا سو نورم لگیا کی گیم سا کوئی وہ تقریباً تو لوشی نور جیسے پتہ نہیں تو ایک بار میں بلے والا تو لوشی ٹول کو پراشی ریپیئر اور ٹول ڈیمیج ایون اضافی کرونا باور کی ہوشی سب مغنیش تمس نہ صرف یہ فنڈ انتظار فیلڈ حکومت نہ فنڈ نہ ملو نور پریپریشن سوا دا تیاری شوی دا مزید نہیں نہ وہ جوڑا والو پارم پروگرام نہ روان دی گرا
اس اور اگزے سے دغ سکی من آیا تا سو پی سی 1 جوڑا کڑے دا دام دغ پی سی 1 کیا چولی دی کنا بیا ب جوڑا وی یا ولس تا سو لرای شی او تا سو توخی
نہ نہ تو کو یہ عام جڑی کہ نور حکومت خپل گرزی ہے تا حکومت بکلا سروے کی یو ہی جوی گوری خال کو شکایتوں کڑی او فائدوں نہ ٹول پرتدی گنا اس تقریبا حکومت هر جه پته کوم سکول کې ډیمیج دا چرته د اسپتال کې څه مسله ده ټول حکومت خبر ده شي حکومت کور کې ټول مسله پیسو د فنډ نه ملوي
نه حکومت څه وایي چې دا فنډ ولې نه ملوي
حکومت فنډ منظور کړي که اوس څه کول ته څلور ویشت ارب روپۍ اینوئل ډیولپمنټ پروګرام فنډونه وو هغه کې یو چې ارب خو ډایرکټ کاټ شوي کټ ولګول حکومت نیو حکومت عمران خان کو واپس کو گزیر مصر پیسې نشته ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر وہ 33% کام کو گرا وہ باقی تو پہنچ شو ہو کہ ہم ریلیز میں کی ان ٹائم پارلیمنٹ ہے بیگا موز میٹنگ ہو ٹول فار ٹائم میں نگو نو سینیٹر نو ٹول ہو ای ٹو زیڈ اس کا سر میں موجود ہوں محسن ہو نو کمار سر آرمی سر مو پرون لو لٹل میٹنگ ہو شو
مطلب دا دے چھ موجودہ حکومت ترقیاتی کارونا نہ کئی زکا چھ پیسے ورسر نشتا
کبھی یہ نیاتی دیر خدا خو پیسی نشتا پیسو دیر پاکستان کی اکنامیکل دیر لوئی سچویشن خراب تا ہو مطلب دا سا سودو نور بوندی غالنڈ ای ہو کشتو ندی غالنڈ ای حکومت سر دیر پیسو مشکلاتی انشاءاللہ
حکومت کم یو چارواکی یا وزیر خزانہ یا وزیر اعظم پخپلا یا بل یو کستا ویری دی چې موږ سره پیسې نشته داسی نو مغه استای شي تاسو
دا خو ټول دنیا یی په ټی وی لګی یی عمران خان پخپلا لګی دی پاکستان آرډیو منیسټر لګی دی پاکستان ٹیلی ویژن درواڑا خلق نو عمران خان آر تقریر کی عمران خان آر فنکشن کا خطاب کندہ وقتی مسئلہ بٹک ان شاء اللہ
اوریدون کو داوا دنن خبر ونا ستون دیو سرکار کستا سو هم ستون زوی نو زمون تر غوی ضرور را ورسوی زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دے 00 22 11 43 21. مهربانی وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
ل مجید بابر سره مو ستونزې او سرکار خبرونه واوریدله او اوس درته کلتوري خبرونه د باختر ستوري وړاندې کوو چې تاسو لپاره یې هر اونۍ زمونږه خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونيزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د بوهان باودین مجرود د یو دیرشم تلین په مناسبت د ورځینی سیمینار حال پر ریپورت کې درکړو. بیا به د افغانستان په خوست ولایت کې د پسرلنۍ او میلو د بیا راژوندي کولو په اړه هم ریپورت ولرو او په اخیره کې به د سولې د راوستو په هڅو د کنړ میشتو شاعرانو نظرونه او شعرونه هم په یو ریپورت کې وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو ختیس ادبی بهیر د پروری په 14 نیټه د افغان فیلسوف پوهان باودین مجرود یو دیرشم دین په مناسبت په جلال آباد کې یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې یو شمیر لیکوالو د هغه په آثارو مقالی او ویناوی وورولې. نور حال په ریپورت کې. دی سیمینار د جوړیدو په اړه د ختیز ادبی بهیر مشر ضیاء الدین همتمل مشال راډیو ته وویل
د دغه سیمینار یوازینی هدف دا و چې څنګه وکولای شو ځوانانو ته دا وښایو چې دغسې یوه هستی دلته درلوده.
سیمینار ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام را لیږلی و چې د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
استاد سید بهاءالدین مجروح د سیمې یو وتلی فلسفي او علمي شخصیت و، یو نوښتګر او د انساني ژوند او انساني ټولنې لارښود. د استاد مجروح فکر او هلې ځلې د افغاني ټولنې د پرمختګ یو اساس.
په غونډه کې د ننګرهار والي شاه محمود میخیل په ځوانانو غږ وکړ چې د بهاءالدین مجروح فکر تعقیب کړي.
زما د ځوانانو ته او فرهنګیان چې دي یوازې پر مانځلو کار نه کوي، موږ باید د هغې فکر تعقیب کړو. که چېرې موږ فکر تعقیب نه کړو، یوازې غونډې کوو، نو بیا دا ماسې نمایشي او خبره شو.
په دغه سیمینار کې یو شمېر لیکوالو مقالې او وینا واورولې. نعمت الله صدیقي د پوهن مجروح په زنزانۍ خامار مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول:
زنزانۍ خامار د فکر او منځپانګې له پلوه د همداسې تخلیقي متن په اساس رغېدلی تخلیقي شاهکار دی چې د ټول عصر د لیدونکي منظرې وړاندوینه پکې وینو.
سید بهاءالدین مجروح په 1928 میلادي کال د فروری په 12 نیټه د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په شینکوړک کلي کې دنیا ته سترګې غړولې وي. په 1950 کال په کابل کې د استقلال لیسې څخه فارغ شو او د لوړو زده کړو لپاره دولت فرانسې ته ولېږه. اول ته یې په روحیاتو او فلسفې کې لوړې زده کړې وکړې. په 1958 کال بیرته افغانستان ته راستون شو چې په همدې کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او بیا یې رئیس وټاکل شو. په 1963 او 1964 کال کې د کافیسا د والي په توګه مقرر شو او له دې وروسته په جرمني کې د افغانستان په سفارت کې د کلتور د رئیس په توګه مقرر شو. هلته یې د خپلې رسمي دندې تر څنګ په فلسفه کې د دکتورا تر کچې زده کړې هم بشپړې کړې. پوهان سید بهاءالدین مجروح په پښتو، دری، انګریزي او فرانسوي ژبو فلسفي کتابونه هم خپاره کړي دي. د ثور د کودتا وروسته چې روسانو پر افغانستان یرغل وکړ، پوهان مجروح هم په 1980 میلادي کال د فروری په 2 نیټه پاکستان ته هجرت وکړ. اولته یې افغان اطلاعاتي مرکز پرانست چې د افغانستان له تو نړیوال په واقعي توګه خبر کړي. د افغانستان په نومې په پښتو، دری او انګریزي ژبو مجله هم چلوله چې د افغانستان په نظامی، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو موضوعاتو یې مقالې او تبصرې خپرولې. خو په 1983 میلادي کال د فروری په 11 نیټه په پېښور کې د خپل دفتر مخې ته په ډزو ووژل شو. د باختر ستوري ګرانو میناوالو، د افغانستان خوست یو دودیزه او کلتوري سیمه ده چې د نورو ملي مناسبتونو تر څنګ پسرلنۍ میلې هم ډېرې مشهورې دي. خو دا میلې په دې وروستیو کلونو کې کمرنګې شوې وي. د خوست فرهنګیان وایي چې دوی د پسرلنیو میلو د بیا راژوندي کولو پلانونه د سیمې یو شمېر بانګوالو او مسؤولو ادارو سره شریکې کړي دي. زموږ همکار نجیب الله لوخیل د همدې موضوع په باب رپورټ چمتو کړی، په ګډه یې اورو.
د خوست یو تن فرهنګي کس سلطان محمود خیرخوا د هغو سیمو نومونه اخلي چې پخوا به پکې دودیزې پسرلنۍ میلې کېدې.
په خوست کې پسرلنۍ میلې ډېر ستر تاریخ لري. دا میلې به په خوست کې په مختلفو سیمو کې کېدلې. دلته په ځلی زکوم باندې یا د زکو بابا په زیارت باندې، په ډډوالو کې، په پیر باغ کې، په علي غونډۍ کې، په مرغۍ جواز کې، په کوټکۍ شهید کې دا میلې کېدلې. کوټکۍ شهید په متون کې مرکزیت لرلو. د اوس الفت خلیصاد دلته وو. زیړی زکوم زیارت په ډډوالو کې دی. پیر باغ په مندوزیو کې دی. علي غونډۍ په تڼیو کې قرار لري. مرغۍ جواز په منګالو کې قرار لري. کرک بابا زیارت د صبریو کونډیو ترمنځ موقعیت لري. د غره په سر زیارت دی.
مدنی فعال او فرهنگی ځوان مرجان حسن په خوست کې د پسرلنۍ او میلو د ژوند کولو هدف را سره شریکوي.
دا چې ژمی په تېرېدو دی او تر حمل او نوروز مخکې به خوست پسرلۍ راځي، نو د خوست ځوانان دغسې یوه اراده لري چې یو پسرلنۍ کیمپ به جوړوي. دغه د نوروز میلې او نوي کال میلې به بیرته په یو بل شکل په نوي انداز کې راژوندی کوي.
شاعر او لیکوال ساجد بهار په دې باب چې خوستي فرهنګیان او مدني فعالان به پسرلنۍ میلې په کوم ځایونو کې جوړوي وویل:
موږ کوشش دا کوو چې په تاریخي لحاظ دغه د فرهنګي او د هنري برخه چې ده د اسماعیل خیلو مندوزۍ ولسوالۍ اړوند د ډاډوالو سیمه کې د زکو زیارت دی چې په تاریخي لحاظ پخوا هملته میلې کې دی. هلته به موږ دغه هنري او فرهنګي برخه مخې ته وړو او دې تر څنګه زموږ تاریخي لوبې چې دي کوشش کوو چې د ګربزو ولسوالۍ اړوند د کوټۍ کلي کې چې هلته د نیزه بازي ده او وزلوبه ده دغه لوبې به هغلته مخې ته وړو.
د خوست یو بل شاعر او خبریال نقیب الله سلاندوایی پخوا خوست په کلتوري او هنري میلو کې ډیر مشهور وو او دوی غواړي خوست د بیا ځل لپاره په دې ډګر کې وزرېږي او له بېلابېلو سیمو ورته میلو لپاره خلک راشي.
پخوانیو دورو کې خوست یوه ډېره کلتوري سیمه وه. دلته به بېلابېلې میلې کېدې، کیمپونه به لګېدلي وو او د خلکو لپاره ډېر د ساتیرۍ چانسونه ډېر وو. په نږدې راتلونکي کې موږ پلان لرو چې همدغه کلتوري مسایل بیرته راژوندي کړو تر څو پخوانی وخت کې چې د افغانستان په کچه خوست په همدې کلتوري مسایلو کې ډیر ځلېدلی وو او زموږ هڅه به دا وي چې له سره بیا وځلېږي په ټول افغانستان.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، که یو لور ته په افغانستان کې د سولې لپاره نړیوالې هڅې پیل شوي، بل لور ته شاعران هم په خپلو شعرونو کې د سولې سره تړلي خیالونه تصویروي. په کونړ کې د مشال راډیو د افغان څانګې همکار روحلا انوري په همدې اړه له څو تنو شاعرانو سره خبرې کړي او رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د کونړ تکړه او خوږژبه شاعر کاتب شاه کاتب وای: پښتون قوم تل د نورو لخوا جنگ ته هڅول شوی او کله چې د پردیو مقصد پوره شوی نو بیا یې پرې د دهشتګرد او ورانکاری نومیخه او د همدې په وسیله یې وژلې، ټپي کړې او بې کوره کړې دی.
دا زما ګناه ده چې پښتون یم او نر یم، تا ته ترهګر یم، مرمه قتل کېږم، کلر یم، کبر یم، تا ته دهشتګر یم، خور او ورور مې وژنم، د سرونو سوداګر یم، تا ته دهشتګر یم، باز یم، اصیل یم، حکومت په ما کارغان کوي، لوبې په افغان کوي، څو پردي راغلي اوس داوې د خراسان کوي، لوبې په افغان کوي، توره مې کار نه کوي، خیرات غواړم، سوالګر یم، تا ته دهشتګر یم، څو بستا غلام یم، لاس او پښو کې به زنځیر ساتم، تاله به کشمیر ساتم، زه دې رب کوټه په کابل او پېښور یم، تا ته دهشتګر یم.
عبدالواری سیرت هم د پښتنو د روانو بې اتفاقۍ او اختلافاتو په تنګ شوی او پښتون قوم ته د پیغور په ژبه وایي:
نو پټو پک د خپل ورور مریاغي افغانا، نه شرمېږي چې د خور سر دې سر تور شي، کنړۍ دا من ژوند ته خوشالېږي، نو په ما دې هم د سولې څادر خور شي. نو د کاتب په زړه کې دغه یو ارمان دی چې افغان د بل افغان سکنې ورور شي.
تنزیه شاعر سایم رمضان په هیواد کې د سولې روانې هڅې په خپل شعر کې داسې رانغاړلې دي:
رحم کوا که بی طول وکڑی بد با وکڑی، که پخپل سر خبر طول وکڑی بد با وکڑی، وی طالب لالی او امریکی بابو زړه دوستی ده، که اوس همدا تا با بابو لوکڑی بد با وکڑی، دا سول نه دا نوی جنگ تابع نیول دی مشرا که دغه ډول سول وکړي بد به وکړي ملګرو زړه مې پړسولی دی اوږدو خبرو همدې ناکسو نامسنګو او کګو خبرو نن سبا هر سړی د من غرګي نه تغ وباسي هر ځای جوړ شوی ګردی میز وي د تودو خبرو.
افغانان له وسلوالو طالبانو او حکومت غواړي چې یو بل سره خبرو ته کښېني، خپلې شته ستونزې د ورورۍ په فضا کې حل کړي او دواړه خواوې داسې حالات رامنځته کړي چې په سنګرونو کې یو بل ته ګوته په ماشه ناست ورونه ټوپکې په ځمکه کېږدي، پر یو بل د ډز کولو پر ځای یو بل ته غاړې ورکړي، مرور خپلو کورونو او کلي ته راشي او د دیوران ویجاړ هیواد په آبادۍ او پرمختګ کې ګډه ونډه واخلي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خپرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خپرونه همدومره وه. تر بلې خپرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازت ورکړئ. خات او آباد اوسئ.